السلام علیکم په افغانستان کې د ماشم شپږ بجې سپیده ازادي رادیو د وروستیو ماشمنیو خبری مجلو د خبرېدو وخت سو اوسنۍ خبری مجله دېرش دقیقې ده چې زه صالح د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په راپورونو کې اورئ چې د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د نن سهار د چاودنې په اړه چې یوه ملکي کسان پکې وژل سوي تحقیقات کوي. په دې اړه مو د ایصاف له نظره هم خبروو. په پیل کې له رضوان مراد څخه خبرونه اورو.
ایصاف وایي د هغه راپورونو په اړه به څېړنه وکړي چې ویل کېږي د میدان وردګ په سید آباد ولسوالۍ کې د دوی له عملیاتو وروسته ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې لس وسلوال مخالفان د سولې له پروسې سره یوځای شوي دي او د پاکستان صدر اعظم نن په کوټه کې د اهل تشیع له هغو مزارچیانو سره خبرې کوي چې په وروستیو چاودنو کې د کورنۍ غړي او عزیزان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. ایصاف ځواکونه وایي د هغو راپورونو په اړه به څېړنه وکړي چې ویل کېږي د میدان وردګ په سید آباد ولسوالۍ کې د دوی له عملیاتو وروسته په سیمه کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. ایصاف ځواکونه ویلي چې په سید آباد کې تېره شپه د افغان ځواکونو په مشرۍ پوځي عملیاتو کې څلور وسلوال مخالفان وژلي، خو ایصاف دغه رپورټونه ردوي چې ګڼې دوی په سیمه کې بمباري کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د عامه محافظت د پولیسو د ظرفیت د لوړوالي په هدف یې له یوې کمپنۍ سره تړون لاسلیک کړی دی. د عامه تاسیساتو د ساتنې معین جمیل جنبش نن یو خبری کانفرانس ته ویل د ټاکس فورس په نوم شرکت به د دې تړون له مخې په ځینو برخو کې مرسته کوي.
در ایجاد و تنظیم سوق اداره تمام قوتهای
دوی د سوق اداره په جوړیدو او تنظیم کې د عامه تاسیساتو له ټولو ساتندوی ځواکونو سره همکاري او لارښوونه کوي. له هغه سره د پولیسو د برخې منصوبین هم د دې لپاره چې لوړ تعلیمات یې ترلاسه کړي وي همکاري کوي. د ښاغلي جنبش په وینا دا تړون څه باندې اتلس میلیونه ډالر ارزښت لري او د یو کال لپاره دی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لس وسلوال مخالفان د سولې له پروسې سره یوځای شول. د دې ولایت امنیت قمندان جنرال اسدالله شیرزي یو خبری غونډه کې ویل چې د سولې له پروسې سره د دې کسانو یوځای کېدل د امنیت لپاره ګټور دي. دغه کسان چې په خوا د دې ولایت د په مختلفو سیمو کې تخریبي فعالیتونو باندې بوختو د خپل وسلو سره د سولې له پروسې سره یوځای شوي دي. د بغلان چارواکي ویلي تر دوه کلونو راهیسې په دې ولایت کې له شپږ سو ډېر وسلوال مخالفان د سولې له پروسې سره یوځای شوي دي. وسلوالو مخالفانو بیا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان صدر اعظم نن په کوټه کې د اهل تشیع له هغو مظاهرچیانو سره خبرې کوي چې په وروستیو چاودنو کې د کورنۍ غړي او عزیزان وژل شوي دي. زرګونه هزارګان چې د درېمې ورځې لپاره په کوټه کې خپل اعتراض ته دوام ورکوي په ښار کې د جدي او پراخو امنیتي تدابیرو غوښتنه کوي. د جنوري په لسمه نیټه په کوټه کې بمي چاودنو څخه باندې نوي کسان وژل او یو سل شل نورې ژوبل کړه. مظاهرچیانو په کوټه کې تر ټولو لوی سړک بند کړی او د خپلو وژل شوو عزیزانو له تابوتونو سره خپل اعتراض ته دوام ورکړی دی. مظاهرچیانو د پاکستان له پوځ غوښتي چې په کوټه کې د امنیت چارې په خپلو لاسو کې واخلي. تمه کېږي چې د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف به له مظاهره کوونکو سره په کتنه کې له هغوی وغواړي چې ژر تر ژره خپل مړي خاورو ته وسپاري. دا یو بل خبر له مخې د پاکستان په قبیلي سیمې میرانشاه کې نن یوې چاودنې څوارلس پاکستاني عسکر وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان پوځ دا تایید کړی ده، خو وایي چې په چاودنه کې یوازې څلور عسکر مړه شوي او یولس نور ژوبل دي. د فرانسې ولسمشر وایي د دې هېواد هوایي ځواک په مالی کې وسلوالو یاغیانو ته درانه زیانونه اړولي دي. فرانسوا اولان دا څرګندونې په داسې حال کې وکړه چې د دې هېواد هوایي ځواکونو نن هم د دوهمې ورځې لپاره په مالی کې پر یاغیانو بمبارۍ ته دوام ورکړی. اولان ویلي هېواد د دې لپاره پوځي ګام پورته کړ څو په مالی کې له یاغیانو سره د مبارزې په هدف د افریقایي ټولنې د سوله ساتي ځواک د ځای پر ځای کېدو لپاره زمینه برابره کړي. دوی د خپلو سرتیرو له زړورتیا مننه کوم. موږ د مخالفانو د پرمختګ مخه نیولې او هغوی ته مو درانه زیانونه اړولې دي، خو زموږ ماموریت لا بشپړ شوی نه دی. زه بیا وایم چې دا په مالی کې د افریقایي سوله ساتي ځواک د ځای پر ځای کولو لپاره د چمتووالي په لړ کې کېږي، څو مالی وتوانېږي چې د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک پر اساس خپل مځکنۍ بشپړتیا بیرته ترلاسه کړي. نوموړي وویل دې ته په پام سره چې د مالی یاغیان په احتمالي غچ اخیستونکو بریدونو لاس پورې نه کړي، په فرانسه کې امنیتي تدابیر سختوي. سلګونه فرانسوي سرتیری د مالی د پایتخت بماکو د ساتنې لپاره هم ځای پر ځای شوي دي. ملګرو ملتونو، متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې په مالی کې د یاغیانو د ځپلو لپاره د فرانسې له پوځي مداخلې ملاتړ کړی دی. په عراق کې نن د وسلوالو په دوو جلا بریدونو کې د یو وکلن ماشوم په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. پولیسو ویلي وسلوالو نن سهار په سمرا ښار کې د پوځ د تلاشۍ پر یوې پوستې حمله وکړه، درې سرتیري ووژل او دوه نورې ژوبل کړل. اخو بیا په فلوجه ښار کې د مینې یوې چاودنې یو ماشوم وژلی دی. په دې چاودنې کې د پولیسو درې افسران ټپیان شوي دي. او د قاهرې یو محکمې د پخواني ولسمشر حسني مبارک لخوا د استیناف غوښتنه منلې ده. مبارک په تیر جون میاشت کې د خپل واکمنۍ په وروستیو میاشتو کې د هغه د نظام د پر ضد د ولسي پاڅون پر مهال د شاوخوا 900 مظاهره کوونکو د وشلو په قضیه کې په عمر قید محکوم شوی دی. د قاهرې محکمې لسره د حسني مبارک د دې قضیې او د هغه د واکمنۍ پر مهال د کورنیو چارو د وزیر حبیب العدلي د قضیې د څېړلو حکم هم صادر کړی دی. حبیب العدلي هم تیر کال په عمر قید محکوم شو. په عین حال کې څارنوالانو په یو جلا قضیه کې پخوانی ولسمشر حسني مبارک ته د هغه د واکمنۍ پر مهال د یوې ورځپاڼې لخوا د یو میلیون ډالرو په ارزښت د ډالۍ ورکولو د ادعا په اړه هم تحقیقات پیل کړي دي. حسني مبارک چې په 2011 کال کې د خلکو د پاڅون په نتیجه کې لواکل شو، د شاوخوا 150 کلونو لپاره د مصر د ولسمشر په توګه پاتې شوی و.
خبرونه مو د ازادي رادیو په مشمنې خبري مجله کې ووریدل. ورزو د راپورونو برخې ته د میدان وردګ چارواکي وایي د دې ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د نن سهار د چاودنې په اړه چې یو ملکي کسان پکې وژل سوي تحقیقات کوي. په دې اړه مو د ایساف ځواکونو له نظره هم خبرو. کابل یو هیئت ټاکلی چې د کابل په میربچه کوټ ولسوالۍ کې د 15 کسانو د وژل کېدو په اړه څېړنه وکړي. د مشرانو جرګې مشر د ولسمشر دویم راستیال ورور تورن کړ چې د مځکې په غصب کې لاس لري. په شمالي وزیرستان کې د ماین چاودنې 14 پوځیان وژلي. په مالی کې مو د روانو پوځي عملیاتو له جریانه هم خبرو. تر شپږ بجو نور مسائل هم څېړو. تصید ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله اوري. د میدان وردګ ولایت چرواکي وایي چې د دې ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د نن سهار د چاودنې په اړه چې یو ملکی کسان به کې وژل سوي دي تحقیقات کوي. د دې ولایت د ولی ویان ازادي رادیو ته ویل چې له دې چاودنې مخکې څلور هغه وسلوال مخالفان چې له یو جماعت څخه د سنگر په توګه کار اخیسته د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوي دي. خو د سیمې ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې دغه کسان د بهرنیو ځواکونو په بمباری کې وژل سوي. تفصیل د احمد زبیر جمن په رپورت کې.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي یو ملکی کسان د یکشنبه په سهار وروسته له هغې ووژل شول او یو بل ټپي شو چې غوښتل یې د یو نړېدلي جومات له خاورو څخه د وژل شوو وسلوالو مخالفینو مړي وباسي. د میدان وردګو د والي ویان شاهد الله شاهد ازادي رادیو ته وویل د سید آباد ولسوالۍ په حسن خیلو سیمه کې په دوه خلکو چاودنه شوې. هغه وویل د چاودنې مخکې څلور وسلوال مخالفین چې له جماعت څخه د سنگر په هیڅ کار اخیستي وو د افغان او ائتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي وو او جماعت هم نړیدلې. ښاغلی شاهد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
وسلوالو په دې ګډو ځواکونو باندې بریک کړی دی. برید نه وروسته نخطه رامنځته شوې ده. په نخطه کې څلور مصالح کسان چې واسکټونه هم درلودل دا به دغه برید کې له منځه وړل شوي دي. او وروسته دا معلومه شوه چې دا څلور کسان په جومات کې سنګر نیولی وو. کوم انفجار چې رامنځته شوی او جومات هم ورسره نړېدلی. سهار شپږ بجې چې کله د سیمې خلک راځي مسجد ته دا خلک دا کوم جسدونه چې د وسلوالو پاتې دغه بیرون راوباسي دلته انفجار سره نیولی. دا معلومه هم ده چې دا واسکټ د دوی انفجار په دومره کړی خو نور انفجاري مواد دلته ودی سره.
ښاغلی شاهد ویل په دې اړه به څېړنې وشي چې په ملکي خلکو چاودنه د وسلوالو مخالفینو د ځان وژونکي حملې د واسکټ له امله رامنځته شوي او که کوم بل علت لري. وسلوالو طالبانو خپل لوري ته د اوختو تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي، خو ادعا یې کړې چې یاد ملکی کسان د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبار کې وژل شوي دي. یو شمیر کسانو هم چې ځانونه د پیښې د سیمې اوسیدونکي بلل په تلیفوني اړیکو کې ازادي رادیو ته ورته ادعا وکړه. طالبانو په یوې اعلامیې کې منلې چې د دوی دوه کسانو په یو جومات کې پناه اخیستې وه. د میدان وردګو د ولایتي شورا رئیس شیرشاه له ازادي رادیو سره په تماس کې وویل چې د پیښې ساحه لرې ده او دوی ته هم بیلابیل معلومات رسیدلي دي. دوی وایي لکه څرنګه چې هغه ساحه ډیره لرې ده په دقیقه توګه څوک نشي ویلی د چا راپور سم دی. لومړی داسې وویل شول چې بمبار شوی دی، خو وروسته چې موږ له امنیتي ارګانونو څخه احوال واخیست هغوی ویل بمبار نه دی شوی، د جومات په منځ کې یا یې ترڅنګ کومه چاودنه شوې ده. د میدان وردګو د والی ویند ازادي رادیو ته دا خبر رات کړ چې ملکی کسان دي په بمباری کې وژل شوی وي.
بلخوا د میدان وردګ د دې پیښه په اړه د ایصف ځوکونو د ګډې قومندې ویاند هاګن میسر ازادي رادیو ته ویل چې دوی په میدان وردګ کې د ملکی تلفاتو خبرونه ترلاسه کړي خو دغه ادعاوې به څېړي.
There was a ground operation in Syedabad.
They way the Maidan Wardak pa Syedabad ul swali kinan mzakani amaliyat siwi. Pa dogo amaliyat ki salur haga waslawal chi par doye brit kade wo wajal siwi di. Tar jagri urusta de itlaf amnitiz wo kun yawa andaza waslaw mahima tar la sakral chi lisimi tar tag mekh kiya pa simi ke shant kral. Mush pa hukura puruno khabariyo chi pa ki wil siwi shayi pa pesha ki zini mulkyan wajal siwi bi. Aysaf da mulki talafato idawi pa jidi idawal atsiri. Aysaf afghan amnitiz charwa ki da haqiqat da malo maulo la para. د وضعیت څېړنه کوي. داود ایصاف یو ویان هاګن میسر بیا هم امنیتي مسایل څېړو. افغان حکومت د کابل ولایت په میربچاکوټ ولسوالۍ کې د 15 ملک کسانو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل کړې دي. راپورونه وایي چې د کورنیو چارو وزارت د امن نظم پولیسو د جمعې په ورځ د میربچاکوټ ولسوالۍ پخوانی امنیه قومندان او د هغه د کورنۍ څلور غړي په ډزو سره وژل دي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د کابل په میربچاکوټ ولسوالۍ کې د تیرې جمعې ورځې له خونړۍ پیښې وروسته جمهوري ریاست یو پلاوی وګماره ترڅو د دغه پیښې څرنګوالی معلوم کړي. د جمهوري ریاست د چارو د ادارې مطبوعاتي مسؤل احسان الله طاهری وویل د دې پلاوي په جوړښت کې د ملي امنیت، سیمه ییزو ارګانونو او کابل ولایت استازي برخه لري چې د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیالې مشري کوي. طاهری چې د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل ټاکل شوی پلاوی به یوه اونۍ وروسته جمهوري ریاست ته خپل کاري رپورټ وړاندې کړي.
جمهوري ریاست لومړی مرستیال او سرپرست یو هیئت مترتب په حادثه بررسي کوي او د هیئت دنده لري چې په یو اونۍ کې خپل گزارش جمهوري ریاست ته ورکړي. د هیئت موظف ده چې مستقیم تفاهم د اهالي منطقې سره، مسؤلین ولسوالۍ سره، همچنین د کابل ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو سره بحث وکړي، همه جانبه بررسي شي، د موضوع علل او عوامل متخلفین او متضررین باید تشخیص شي.
د راپورونو له مخې د امن نظم پولیسو د میربچاکوټ ولسوالۍ پخوانی امنی قومندان یاردل نظامی او د هغه د کورنۍ څلور غړي هغه مهال په ډزو وژل چې د جمعې د لمانځه ادا کول وروسته د کور په لور روان وو. د سیمې اوسیدونکو بیا ادعا کوي چې یاردل نظامی او د کورنۍ څلور غړي د کورنۍ چارو وزارت د امن نظم پولیسو د رئیس په لمسون وژل شوي دي. د میربچاکوټ ولسوالۍ یو اوسیدونکو د نوم د نه خودو په شرط ازادي راډیو ته د دې پیښې د علت په اړه داسې وویل:
د جمعې په ورځ یو نښته رامنځته شوه. د امن نظم پولیسو قومندان یاردل او د هغه څو کسان په ډزو وشل. پولیس او یاردل دواړه د یو کلی دي، خو یو څه اختلافات یې درلودل. په همدې ورځ د محلي شورا رئیس ټاکل کېده. پولیسو د یو چا ټاکل کېدل غوښتل او قومندان د بل چا. همدا و چې نښته رامنځته شوه او دغه کسان د پولیسو لخوا ووژل شول.
له زیاتو هڅو سره سره ونتوانېدو چې د دغو ادعاو په اړه د کورنیو چارو وزارت د امن نظم د ریاست نظر راواخلو. خو د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې پر مهال د امن نظم قومندان په سیمه کې نه وو.
فلحال دا به د وخت نه مخکې چې مونږ اتهامات وارد کړو چا باندې د نظم عامې عمومي قومندان په هغه ساعت صحیح کې نه وو، نو اوس به ډېر د وخت نه مخکې چې مونږ کوم خاص نظر ورکړو.
تر اوسه معلومه نه ده چې د میربچاکوټ ولسوالۍ د پیښې لپاره به د ټاکل شوي پلاوي څېړنې کومه نتیجه ورکړي او کنه. له دې وړاندې هم افغان حکومت د ورته پیښو د څېړلو لپاره حکومتي پلاوي ګمارلی دي، خو د پیښو عاملین تر ډیره د قانون منګولو ته نه دي سپارل شوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د مشرانو جرګې رئیس د ولسمشر د دویم راستیال کریم خلیلی ورور حاجی نبی تورن کړ چې د مزکو په غصب کې لاس لري. هغه پر حاجی نبی ژغ وکړ چې محکمې دغه راز د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته حاضر سي. تفصیل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د مشرانو جرګې رئیس وایي چې د دې جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون د جمهور رئیس په دویم مرستیال کریم خلیلی نه، بلکې د هغه د ورور لخوا د ځمکو د غصب په اړه اسناد لري. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د جلسې په عمومي غونډه کې وویل چې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون په کریم خلیلی باندې هیڅ اسناد نه لري چې د ځمکو په غصب کې لاس لري. خو هغه وویل ورور یې حاجي نبی باید په محکمه کې خپل سپیناوی وکړي.
مونږ شخصا د ملک د مشرانو سره خصوصا خلیلی صاحب سره نه کوم عارض مونږ تشته نه کوم چا مونږ عارض کړی، او د ورور کیسې د ورور نه جدا ده. هغه به خپل اتهام د خپل ځان نه جدا کوي، لری کوي به یو د محکمې په وړاندې یا د کمیسیون په وړاندې به راځي حاضري کې به خپل کیس ته به دوام ورکوي. د هغوی ادهام دلته حضور لري شته او په هغه پریس کانفرنس چې شنبه شکایت کمیسیون ور کړی و د دوی د ورور په وړاندې یا زموږ سناتور صاحبانو کوم دریځ غوره کړی تنه هغه نه هغه به مشخص دي. هر غاصب په وړاندې زموږ دریځ هماغسې ده.
د تېرې سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون رئیس زلمي زابلي د ولسمشر په دویم مرستیال کریم خللي باندې تور لګولی و چې د ده په وینا د ځمکو په غصب کې د خپل ورور ملاتړ کړی دی. کریم خلیلی ولسمشر کرزی ته د یو لیک په لیږلو سره د ده او د ده د ورور لخوا د دولتي ځمکو د غصب موضوع رده کړې ده. د مشرانو جرګې رئیس د جلسې په عمومي غونډه کې وویل چې د شنبې په ورځ د شکایتونو د اورېدو کمیسیون له یو شمېر غړیو سره یو ځای له کریم خلیلی سره کتلي. هغه زیاته کړه کریم خلیلی راته ویلي وو هغه څوک چې د ځمکو په غصب کې لاس ولري تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې دې ونیول شي. د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون رئیس زلمي زابلي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د خلیلی ورور د زرګونو جریبو د ځمکو په غصب کې لاس لري.
ټول دنیا ته اعلان کوو چې خلیلی صاحب ورور غاصب دی. د کمیسیون شکایت پر د باندې د محکمې د سترې محکمې اسناد په لاس کې لري. فیصله ده دا موږ هیڅ وخت نشو منلی چې سناتوران دی واسي بیا په ملي تلویزیون کې عذر خواهي په کلمه استعمال چې په عذر د پاره غړي.
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون د جمهور رئیس د دویم مرستیال کریم خلیلی پر ورور حج نبی تور لګولی چې په کابل کې د دفاع او کرنې د وزارتونو زرګونه جریبه ځمکه غصب کړې ده. زلمي زابلي د تېرې سې شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو د کابل د دارالامان په سیمه کې د حاجي نبي په نوم ښارګوټی د دفاع د وزارت په ځمکه کې جوړ شوی دی. د ښاغلي خلیلي ورور حاجي نبي تر اوسه په دې اړه له رسنیو سره څرګندونې نه دي کړې. رحمت الله افغان د ازادۍ راډیو کابل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغو پولیسو د روزنې او تنظیم لپاره چې د خصوصي امنیتي کمپنیو پر ځای د عامه تاسیساتو ساتنه کوي له یو خصوصي شرکت سره یو تړون لاسلیک کړ چې ورسره همکاري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا مهال شاوخوا 15,000 د عامه محافظت ځانګړي پولیس موجود دي چې ټاکل شوی شمېر تر دې لږ زیات سي. نور له معصوم ایوانت خبري.
د کورنیو چارو وزارت عامه محافظت د پولیسو د وړتیا لوړولو او ښه تنظیم لپاره له یوې کمپنۍ سره تړون لاسلیک کړ چې تر یو کال پورې ورسره په دې برخه کې همکاري وکړي. افغان حکومت د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د عامه محافظت معینیت په 2009 کال کې ورسره تر هغه تاسیس کړ چې د شخصي امنیتي کمپنیو د لغوه کولو پریکړه وکړه. د کورنیو چارو وزارت د عامه محافظت د څنګه مرستیال جمیل جنوبیش د یکشنبه په ورځ په کابل کې له یوې کمپنۍ سره د تړون د لاسلیک کولو پر وخت وویل چې دغه کمپنۍ به د عامه محافظت د پولیسو د روزنې ادارې او تخنیک په برخه کې همکاري وکړي.
در ایجاد و تنظیم سوق اداره تمام
دغه کمپنۍ د عامه ساتنې د څنګ له ټولو ځواکونو سره د ادارې او نظم په برخه کې همکاري او لارښوونه کوي. دا په دې معنی نه ده چې د ټاکس فورس کمپنۍ د امنیتي کمپنۍ په لیکو کې ده، بلکې دغه کمپنۍ د دې ترڅنګ چې نظم او اداره په غاړه لري د پولیسو د ښې روزنې لپاره تر یو کال زموږ سره همکاري کوي او بیا یې ماموریت ختمیږي.
دغه تړون چې د یو کال لپاره د ټاکس فورس په نوم له یوې شخصي کمپنۍ سره لاسلیک شو ټول لګښت یې تر 3 میلیون ډالر ډیر دی چې افغان حکومت یې له خپلې بودیجې څخه ورکوي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د عامه محافظت څانګه د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې اوس مهال شاوخوا 15,000 ځانګړي پولیس لري چې د کورنیو او بهرنیو لوی پروژو او ادارو او د افغان او بهرنیو ځواکونو د اکمالاتي کارونو ساتنه کوي چې تر دې مخکې دغه مسؤلیت د کورنیو او بهرنیو شخصي امنیتي کمپنۍ لخوا ادا کېدی. افغان حکومت د شخصي امنیتي کمپنۍ لغوه کولو پلان په 2010 کال کې ورسته تر هغه اعلان کړ چې پر ځینو دغو کورنیو او بهرنیو کمپنیو په ناامنیو جرمونو او غلاو کې د لاس لرلو تورونه ولګېدل. د کورنیو چارو وزارت عامه محافظت د څنګه مرستیال ښاغلي جنبش وویل چې لا هم په هیواد کې 48 کورنۍ او بهرنۍ کمپنۍ فعال دي چې پر منحل کولو یې کار روان دی.
جمله 52 کمپنۍ 8 کمپنۍ کې مربوط به مقامات عالی رتبه دولتي بود.
د 250 امنیتي کمپنیو له منځه 8 کمپنۍ چې په لوړ پوړو دولتي چارواک پورې اړه دلوده لمنځو لاړې. پاته څلوش نور کې مهم اته لغوه کړي. اته دیش کمپنۍ پاته سوي دوی نوري مهم لغوه انتقال کړي او پاته شپږ دیش کمپنۍ ګام پر ګام انتقالېږي.
ولسمشر حمید کرزی په لومړي سر کې د ټولو خصوصي کمپنیو لغوه کول غوښتل، خو د نړیوالې ټولنې له مخالفت وروسته یې هغو کمپنیو ته د فعالیت اجازه ورکړه چې د نړیوالو ادارو او ډیپلوماټیکو مرکزونو امنیت ساتي.
د ازادي راډیو خبری مجله.
د افغانستان د نورم او ستاندرد اداره وایي چې په دې وروستیو کې د افغاني غالیو صادرات کم سوي دي. د دې ادارې چارواکو نن وویل چې د خام موادو او د پروسس د امکاناتو نشتوالی د افغاني غالیو د صادراتو د کمیدو اساسي علتونه دي. په ورته وخت کې د غالیو اتحادیه هم منیت چې د تیرو 11 کلونو په پرتله د غالیو صادرات 10% کم سوي دي. نور حال د جمیلې ظریف پر پټ کې.
د افغانستان د نورمو ستاندرد ملي دروي چې د نساجي او چرمي توکو د کیفیت د خوالي لپاره د ستاندردونو جوړولو په هڅه کې دي. د دې ادارې مشر پوپلزی پوپل د یک شنبه پورې په دې حق لا جوړ شوې غونډه کې وویل چې په دې وروستیو کې د افغاني غالیو صادرات کم شوي دي. دوی وایي چې باید هڅه وشي افغاني غالۍ بیرته په نړیوالو بازارونو کې خپل ځای پیدا کړي.
متاسفانه ترینه او اخر
لا بعد مرغه چې په دې وروستیو کې نه یوازې دا چې د افغاني غالیو صادرات کم شوي بلکې نوې ستونزې هم پیدا شوی. د غالی عبدلو کارکونکو هم مانی چې د غالی کاروبار له رکود سره مخ دی. خو زموږ په اند د خام موادو ټیټ کیفیت په کار کې د خلاقیت نشتون، د غالی د پروسس لپاره د امکاناتو نشتون او په غالی باندې د افغانستان د ټاپې نشتون هم د افغاني غالی د صادراتو د کموالي اساسي لاملونه دي.
د نورمو ستاندرد ملي ادارې د یک شنبه په ورځ د نساجي او چرمي توکو د ملي ستاندردونو او کیفیت د خوالي په حق له یو ورکشاپ جوړ کړی و. په ورته وخت کې د غالۍ اوبدلو اتحادیه هم مني چې د تیرو یولسو کلونو په پرتله د غالیو صادرات له اویاو نه تر اتیا فیصده کم شوي دي. د دې اتحادیې مرستیال محمد ظریف یادګاري وایي د غالیو د صادراتو د کمیدو یوازینی لامل په نړیوالو بازارونو کې د دې غالیو د اخیستونکو د شمیر کموالی دی.
تیر صادرات اوسط اول تر یو نیم میلیون متر مربع په کال کې شپږتیا هم نه راځي. سر نزولی اونی ها که سخت کل نوادی ها که بعد بختانه تر پنزو دولا متر مرابع اختل میاره پر نحر میاشته که البته نو در اغیر پواجه منسی که کولش چی بیا مغز پروس کل پو پرکله بیا هم تر اویه فیصد و زیاد قایش مثل رقم مارکو در بین المللی مارکتون و بسلا در نه اختنه پو مجموع که گمان کنم که در رکود اختل بین المللی پده با درک تاثیر اچاره.
په تیرو څو کلونو کې نه یوازې دا چې د غالیو صادرات کم شوي بلکې یو شمیر غالۍ اوبدونکي شکایت کوي چې د دوی اوبدل شویو غالیو باندې پاکستان خپلې ټاپې لګوي او بیا په نړیوالو بازارونو کې په خپل نوم خرڅوي. د افغانستان په لاسي صنایعو کې غالۍ په هیواد او د نړۍ په ځینو برخو کې ښه نوم لري چې دا مهال د غالۍ اوبدلو 300 تولیدونکي او صادرونکي شرکتونه کار کوي.
د پاکستان په جنوب لویدیس کې د سړک د غاړې ماین په یو چاودنه کې 44 پاکستانی پوځیان وژل شوی دي. دا پیښنن د شمالي وزیرستان په مربوطاتو کې سوي ده. ویل کېږي چې په پیښه کې پلسګونو پوځیان ټپیان شوي هم دي. تفصیل د مجیب الرحمن انګار په رپورت کې.
لسیمه تر لاسه شوی راپورونه وایي چې پوځي کاروان له رزمک څخه میرانشاه ته پر لار و چې د دوسلی سیمه په اړوندو کې د سړک د غاړې ماین پرې وچاودید. پوځي سرچینې پیښه تاییدوي خو د تلفاتو په باب یې له څه ویلو ډډه کړې. پاینې حال کې وی بخبره سرچینې د ځای امنیتي مسولینو له قول ازادي رادیو ته ویل چې په دې چاودنه کې 44 تنه پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په شمالي وزیرستان کې ملکی چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري او پوځ لا کوم خبر پاڼه نه د خبره کړې. خو پاکستانی رسنیو هم د پوځي مسولینو له قول چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د وژل شوو شمیر 44 او د ټپیانو هغه 15 تنه خولای. پر پوځي سرتیرو د حمله د پاکستانی طالبانو تر هغه اعلامیې یوازې یو ورځ وروسته کیږي چې د غډلې په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی ځواکونو د حملو نه کولو خبر ورکړ. په هغه خبر پاڼه کې چې د شنبې پر ماښام د دې ډلې لخوا خبره شوې راغلي چې تحریک طالبان به په شمالي وزیرستان کې پر پوځ او نورو دولتي تاسیساتو حملې نه کوي خو په نور پاکستان کې به خپل وسلوال فعالیتونه د پخوا په شان جاري ساتي. پوځي مقامات ولا د پیښې د جزئیاتو په باب څه نه دی ویلي خو لسیمې د ترلاسه شویو راپورونو له مخې دغه پوځي کاروان له رزمک میرانشاه ته پر لاره و چې پر یوه لارۍ چې ګڼ شمېر پوځیان پکې سپاره و د سړک د غاړې ماین وچوید. د راپورونو له مخې په چاودنه کې پوځي موټر په بشپړه توګه له منځه تللی. په وزیرستان کې د پوځ د حملو نقل پر مهال د موټر او پیاده خلکو پر تګ راتګ بندیز وي. ویل کېږي چې نن هم د سهار له شپږو بجو راهیسې دغه بندیز لګېدلی و خو داسې ښکاري چې چاودېدونکي مواد له وړاندې ځای پر ځای شوي و او ګمان کېږي چې د ریموټ په واسطه کنټرولېدل. شمالی وزیرستان د طالبانو او القاعده وسلوالو مهم مرکز بلل کیږي. تحریک طالبان پاکستان چې وخت نا وخت پر ځینې سیاسي او دولتي شخصیتو، امنیتي ځواکونو او دولتي تاسیساتو د حملو مسولیت مني، په همدې قبایلی سیمه کې مرکزونه او پناځایونه لري. پر 2008 میلادي کال په شمالي وزیرستان کې دوت منځي وزیر او قبیله او پاوز ترمنز د ډزبندۍ او سولې تړون وروسته دا یو لخنړیو پیښو ده چې پاوز ورسره مخامخ کیږي. تر اوسه لا هیڅ کومې ډلې د دې حملې مسولیت نه دی منلی خو په تیرو کلونو کې ورته پیښو او قبایلي دودونو ته په پام ښایي دا حمله د ځایي خلکو لپاره د یو نوي سرخوږي سبب شي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
د فرانسې ولسمشر وایي د دې هیواد هوایي ځواک په مالیک کې وسلوالو یاغیانو ته درانه زیانونه اړولی دي. فرانسوا اولاند دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د دې هیواد هوایي ځواکونه نن د دویمې ورځې لپاره هم په مالیک کې پر یاغیانو بمباري ته دوام ورکړی دی. ملګرو ملتونو، متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې په مالیک کې د یاغیانو د ځپلو لپاره د فرانسې د پوځي مداخلې ملاتړ کړی دی. فریده هوډ، سیفی او نور جزئیات.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي فرانسه په نظر کې لري چې په مالی کې د فرانسوي ځواکونو د احتمالي ځای پر ځای کولو د لارو چارو لپاره اقدام وکړي. سو هغه سیمې چې تر اوسه هم د یاغیانو تر ولکې لاندې دي آزاد شي او د حکومت واک پکې وچلیږي. د فرانسې ولسمشر همداشان اعلان کړی چې فرانسوي ځواکونه د ننه په فرانسې کې د امنیت لپاره هڅې کوي څو د هیواد د غچ اخیستونکو اقداماتو څخه خوندي وي. چارواکي وایي یو فرانسوي ډیپلومات هغه مهال ووژل شو چې هلیکوپټرې د مالی د یاغیانو په ګولۍ ولګېده. سلګونه فرانسوي ځواکونه د مالی د مرکز باماکو د امنیت د تامین لپاره په دې ښار کې ځای پزی شوي دي. ملګرو ملتونو، متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې په مالی کې د یاغیانو د ځپلو لپاره د فرانسې له پوځي مداخلې ملاتړ کړی دی. یاغیانو تیره اونۍ مرکزي ښار تصرف کړ. له دې سره د یاغیانو لخوا د شمالي هډې د نیولو په اړه هم اندېښنې راوپارې دي. چارواکي وایي د کونه سیمه یې له یاغیانو بیانیولې ده. په دې عملیاتو کې لس عسکر وژل شوي او شپېته نور ټپیان دي. د فرانسې ولسمشر د الیزا په ماڼۍ کې په خپلې ټلویزیوني وینا کې وویل د فرانسې په عامو ودانیو او همداشان په ترانسپورتي شبکو کې د غچ اخیستونکو حملو د زیاتېدو د مخنیوي لپاره امنیتي اقدامات ډیر شوي دي. د فرانسې ولسمشر په خپلې وینا کې وویل چې فرانسوي ځواکونو په مالی کې یاغیانو ته درانه تلفات اړولې دي.
Grâce au courage de nos soldats, un coup d'arrêt a été porté et de lourdes pertes ont été infligées à nos adversaires.
د خپل سرتیرو لزم ورته څخه مننه کوم. موږ د مخالفانو د پرمختګ مخه نیولې او هغوی ته درانه زیانونه اړولې دي، خو زموږ ماموریت لا بشپړ شوی نه دی. زه بیا وایم دا په مالی کې د افریقایي سلاسات ځواک د ځای په ځای کولو لپاره د چمتووالي په لړ کې کېږي، څو مالی وتوانېږي چې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له مخې خپل ځمکنۍ بشپړتیا بیرته ترلاسه کړي.
د فرانسې ولسمشر زیاته کړه دې ته په پام سره چې د مالی یاغیان په احتمالي غچ اخیستونکو بریدونو لاس پورې نه کړي، په فرانسې کې امنیتي تدابیر سخت وي. سلګونه فرانسوي سرتیري هم د مالی د پایتخت باماکو د ساتنې لپاره ځای پزې شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مالی ته د 3000 او 300 ځواکونو د لیږلو اجازه ورکړې ده، څو په دې هیواد کې دولتي نظم تامین کړي او د افریقایي اتحادیې 15 هیوادونو د دې ځواکونو ژر تر ژره ځای پر ځای کېدل تایید کړي دي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
مخکمو په خبرونه کې ووریدل چې نن په مسکو کې د هغه قانون پر ضد پراخه مظاهره وسو چې لمخي امریکایي اتباع نسی کولای روسی مشمن په فرزندي واخلي. دغه مظاهره په سولیز ډول پای ته ورسیده. نوریاس نوري ورستی معلومات راټول کړي، په سټوډیو کې را سره ناشته. مهرباني.
په لسګونو زرو کسانو نن په مسکو کې د هغه قانون پر ضد مظاهره وکړه چې په دې وروستیو کې د روسیې د پارلمان یا دوما لخوا له تصویبېدو وروسته ولسمشر ولادیمیر پوتین توشیح کړی دی. د دغه قانون له مخې امریکایي اتباع نشي کولی چې روسي ماشومان په فرزندي واخلي. پولیسو ویلي چې په نننۍ مظاهره کې شاوخوا 9500 کسانو برخه اخیستې، خو مخالفینو چې دغه مظاهره یې تنظیم کړې د شاوخوا 10000 تنو خبره کړې چې پکې یو زیات شمېر ماشومان هم برخه اخیستې وه. مظاهره چانو په شعارونو کې د روسیې له پارلمان یا دوما څخه وغوښتل چې دغه شرمونکی قانون دې لغوه کړي. یو مظاهره کوونکی و شرمېږي شعار ورکاو. یو بل مظاهره کوونکی د دوما د منحلې دو غوښتنه کوله.
Мы пришли, чтобы выразить
دا یو مهم دلته راغلی چې دغه شرمونکي قانون په وړاندې چې دوما تصویب کړی او ولسمشر ولادیمیر پوتین توشیح کړی خپل مخالفت څرګند کړو. زما په نظر دغه سی یو دوما یا پارلمان باید منحل شي او دغه سی یو سړی د دې لیاقت نه لري چې زموږ ولسمشر وي. په دغه اعتراض لارون کې چا وینا ونه کړه او له تر سره کې دوه وروسته پاتې ورسید. د مخالفینو د کین اړخي جبهه مشر سرګي اودال سیف وویل دغه مظاهره خې چې د اعتراض کوونکو غورزنګ تر اوسه پیاوړی دی. هغه وویل په پسرلی کې چې هوا ته ودیږي په موسکو کې دوامدار اعتراضونه راوغوړي. د دغه مظاهرې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي و. چارواکو په مظاهره کې د 20000 کسانو ګډون ته اجازه ورکړې وه. پولیسو ویلي نه تنه چې هڅه کوله عامه نظم ګډوډ کړي نیولې دي.
د روسي پارلمان یا دوما د غلنجمن لایحه د امریکا د هغه قانون په عکس العمل کې تصویب کړی چې یو شمیر روسی چارواکو یې له بشري چې یو شمیر روسی چارواکو له بشري حقوقو څخه په سرغړونو کې په د لاست لرلو په تور د بندیزونو په لیست کې شامل کړی دی.
ومر دل چنن په مسکو کې د هغه قانون پر ضد مظاهره سوي چې لمخې امریکایي ادبان نسی کولای روسی ماشمن په فرزندي واخلي. دا و اوسنۍ خبری مجله دویمه ماشمنۍ خبری مجله ل امید